یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبري خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللي او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیسیون له حکومت غواړي چې د ملکی مرجوب له پیښې وڅېړي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی پاکستان ته تللی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکړل شول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی او دا پیخ د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تر لاسو د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړې. تېره یک شنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په دو پیښو کې د وو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره یو پلاوی پاکستان ته روان شوی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې وې د شاوخوا شل ورځو لپاره وځنډول شوې. د دولت هیات د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. کاپیسا کې چارواکي وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو پر موټر چاودنې یو تن وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن سهار 9 بجې له پروانه کاپیسا ته پر لاره و چې د بګرام ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پر موټر نښلول شوی ماین وچاودېد. بل ورته نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې 2 تنه ټپیان کړل. د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چاودنه د 500 فامیلیو په سیمه کې د سهار په 9:30 بجو شوې. فرامرز نه دی ویلي چې څوک هدف ګرځول شوی، خو د ماین چاودنه په یو هایلکس ډول موټر شوی چې اکثره پکې دولتي کسان ګرځي. پرون هم په کابل کې د والی مرستیال محبوب الله محبی او د هغه یو سکرټر په همدې ډول ماین چاودنه کې وژل شول او 2 تنه ټپیان شول. د امریکا سفارت شاژدافیر په کابل کې ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې لاس افغانان وژل شوي. خاغلی ویلسن ویلی چې دا ډول بې مفهومه حمله باید ودرول شي. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو راخلاص کړی. د ولایت د رسنیو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې تلاشي وکړه او په نتیجه کې د سلمان په نوم یو ځوان چې 1 ورځ وړاندې تښتول شوی و خلاص او کورنۍ ته یې وسپارل شو. د سلمان د تښتولو په تور 3 کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووځي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول بهرني او ګمارل شوي قراردادي جنګیالي دي د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر 23مې رامنځته شوي اوربان په اساس له لیبیا ووځي. د اوربان د تړون لمخې باید په 3 میاشتو کې بهرني جنګیالي لیبیا پرېږدي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست استازي سټیفاني ویلیمز د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې څه باندې 20,000 جنګیالي لا هم په لیبیا کې شته. روسیا تورنه ده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت پر ضد د ګمارل شویو جنګیالیو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي چې د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادونو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکنیو څرګندونو په ځواب کې کړي چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی وو. مایک پامپیو په اعلامیه کې ویلي لاوروف بیا واقعیتونه ناسم درکوي او هڅه کوي چې تاریخ له سره ولیکي. ښاغلی پامپیو په لیبیا، سوریه او مدیترانې په شاوخوا نورو هیوادونو کې د روسیې کړنې وغندلې. په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او ځینو نورو مسایلو له کبله د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت په څیر ترنګلې شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. د پکتیکا اوسیدونکي د پلتو بند پروژې د ژر بشپړولو غوښتنه کوي.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاوی له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په دریو کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري او نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د دې شورا د دارالانشا د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې وکړې. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د سبا به له د طالبانو سره د افغانستان د دولت له پلاوي سره چې نوې له دوحې بیرته کابل ته راستون شوی وګوري او د خبرو د دوام د څرنګوالي په اړه به ورسره وغږیږي. د ښاغلي عبدالله د نننۍ څرګندونو نور جزئیات به له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په رپورټ کې واورو چې د غونډې ته ورغلې وه. ناجیه جانې، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا نور څه وویل د عالي شورا مشر؟
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي. غوره به دا وي چې دا خبرې افغانستان کې ترسره شي. ډاکټر عبدالله سات مخکې په کابل کې د ملي پخلاینې شورا د سکرټریټ پرانیستو غونډه کې وویل چې د دواړو لورو د پریکړې له مخې به د خبرو راتلونکي پړاو ځای ټاکل کېږي. افغان چارواکو کې لومړی ځل د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د افغانانو خپل منځي خبرو دویم پړاو پیل شي. نوموړي البته دا هم ویلي وو چې طالبان هر ځای افغانستان کې خبرو ته غوره کړي، دوی به ورته اسانتیاوې برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي وو چې خبرې د افغانستان کې ترسره شي. د افغانانو خپل منځي خبرې د قطر په کوربتوب وشوې او تر دې مخکې نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. د افغان چارواکو دا نظرونه له هغه وروسته مطرح کېږي چې تیره شنبه قطر کې د حکومت او طالبانو مرکزي ډلو خبرو کې د جنوري تر 15 د دم اعلان وکړ او پرون افغان پلاوی کابل ته ستون شو او نن به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا هم ویل چې افغان مرکزي پلاوی وای به نن دوی سره ناسته ولري او په مهمو مسایلو باور سره خبري وکړي. لبلې خو په ورته مهال د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي چې د دې ډلې مرستيال مشر ملا برادر اخون هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبه اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. بلې نوري صاحب.
نجا جان، تاسو اشاره وکړه چې عبدالله بیا هم د خبرو د بل پړاو چې هغه په اجندا باندې څرخي دې ته اشاره وکړه، او هم د خبرو د ځای په مشخصه ونه ویل چې دا به بیرته په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. دوهم پړاو خبرې هم
خغلی عبدالله ویل چې د دواړو غاړو نظرونه مهم دي، دواړه غاړې باید سره کینی او دا باید مشخصه کی چې د خبرې باید په کوم ځای کې ترسره شي. خو نوموړي یو ډول خوشبيني وښوده چې دا خبرې کچېری په افغانستان کې ترسره شي دا به ښه وي او موږ ته هرکلی کوو او ورته به زمینه برابرو.
بله ناجا صفیل، تاسو نن مننه. قدر من اوریدون که د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې نن یې د دې شورا د دارالانشاء د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړو شو مراسمو کې وکړې. هغه دا خبرې په خبرو کې د پرمختګ خبره وکړله او وی ویل چې نن به د افغانستان د دولت له مرکچي پلاوي سره وګوري چې پرون نوی د قطر له پلازمینې دوحې کابل ته استون شوی دی. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ډېر ابرن
ستانکزی صاحب. د خبرو لوبلای پړاو خو تقریبا درې میاشتې وخت خونیو چې ترڅو کرنلار جوړ شول او وروسته هم د اجنډا او فهرست یو بل سره تبادله کړ. فهرست هم ډېر لوی دی، غوښتنې ډېرې زیاتې دي. د دغه دوهم پړاو خبرو سره هممهاله د خبرو د ځای موضوع را برسېره کیږي چې تر اوسه پورې یعنی مخکې نه و را برسېره شوې. خبرې هماغه دوحه کې مخته تللې، ولې دغه موضوع اوس راپورته شوې ده او ولې افغان چارواکي په دې تاکید کوي چې باید د افغانستان د خاورې دننه په داخل د افغانستان کې دا خبرې ترسره شي؟
لوري صاحب، اصولو کې دا به تر ټولو ښه خبره وای. تر ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وای او وپوهېږو چې خپلې ستونزې په هېواد کې دننه حل فصل کړو په خپلو منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلوده چې هغه توافقنامه د هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو تر منځ چې افغان حکومت پلاوي د سره مخالفت درلوده، نو د دغې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوا نه تاسو متوجه یاست په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا او ناټو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه غواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په د افغانستان کې بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې لویې ګټې لري. درېیمه مسله چې ذکر کوم، یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې قضیه مغلقه.
اوس که چیرې دغه موضوع د خبرو د ځای را مطرح کیږي، دا خو به هم ډیر وخت نیسي چې دواړه خواوې بالاخره په دې باندې سلا شي. یوازې په کړنلاره باندې درې میاشتې وخت ونیو، آیا د وخت ضایع کول نه دي؟
ما ارزو که چیرې د وخت ضایع کول دي، یو عملي خبره نه ده، یو ښه نظر نه ده، یو ښه نظر په توګه باید ومنل شي، اما ډېر عملي نه ده او نه باید پرې اصرار وشي. که چیرې دا به اجنډا په داخله شوه، دا به له قضیه نه پسې مغلقه وي.
بله، دغه پلاوی چې په قطر کې خبرې ترسره کړلې، افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنا باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او د دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده هغه فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپلو مشرانو سره خبرې کوو. دوی
کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ آیا هلته چا سره دوی غږیږي، چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه ده کړې. دویم مسله دا ده چې فکر نه کوم چې دا د افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو لپاره دې ساعت به عیسوي نوی کال شروع کېږي، هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي کبي ورته نوی اداره. دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایانو په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال هم پاکستان ته تللی او دا همدارنګه راځي د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشر ملا برادر هم هلته ځي. دوه شیان ښودل کېږي، یو دا ده چې په طبیعي ډول پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې، بله خوا امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. بله خوا تاسو لپاره دې چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي، د فرصت استفاده کړي.
بله مننه. کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانغزیو چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو او د چې د خبرو بل پړاو به په کوم ځای کې ترسره شي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. ومرو دل مخکې چې ښاغلي عبدالله وایي چې د خبرو په دغو خبرو کې پرمختګ شوی دی او نن به د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره وګوري او د راتلونکو خبرو یا د خبرو د دوام په د څرنګوالي په اړه به ورسره سلا مشورې وکړي. ازادي راډیو اورې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې د پلتو بند د پروژې کار باید ژر تر ژره بشپړ شي او دغه پروژه هم یا دغه بند هم باید ښه کیفیت جوړ شي. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین خپل اروپایي سفر لنډ کړ او د مزنونو روسي هکرانو لخوا د پراخو انټرنیټي بریدونو د پایلو سره د مقابلې په هدف بیرته واشنگټن ته ولاړ. د دسمبر په 14 په لومړي ځل د دغو سایبریا انټرنیټي بریدونو راپور ورکړل شو. د موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی. استودیو کې سره دی فریبا جان، مهرباني.
بله مننه. د ملي امنیت شورا ویاند جان اولیوت په یو بیان کې ویلي چې تمه و رابرټ اوبراین د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د دسمبر د 15 په وروستیو او د 14 نیټې لومړیو ته پلان شوی وي ګډون وکړي. دی وایي ښاغلی اوبراین به د رواني اونۍ په وروستیو کې د ملي امنیت شورا د لوړ پوړي سطحې په غونډه کې بیرته ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ وړاندې اعلان کړی و چې د سایبر یا انټرنیټي بریدونو سره د مقابلې لپاره د همغږۍ یوه ډله جوړه شوې ده. په دې ډله کې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی، د کورنۍ امنیت وزارت او د دغه هیواد د استخباراتو ملي اداره شامل ده. په لومړي ځل د دسمبر په 14 د دغو بریدونو راپور ورکړل سو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا نه دی ویلي چې څومره ادارې هک شوي دي، خو د دسمبر پر 14 رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت د خزانې او سوداګرۍ وزارتونه په دغو ادارو کې شامل دي چې بریدونه ورباندې شوي دي. د کورنۍ امنیت وزارت او زرګونه نورې ادارې پر دې پلټنه کوي چې دغو سایبري بریدونو ته څنګه جواب ووایي. امریکایي متخصصین تور پورې کوي چې د روسیې د حکومت هکرانو دا کار کړی دی. په واشنگټن کې د روسیې سفارت دغه تورونه رد کړي دي او د دسمبر پر 14 په یوه اعلامیه کې ویل چې روسیه په سایبری برخه کې تهاجمي عملیات نه کوي. د امریکا د سناتورانو یوې ډلې چې له دواړو ګوندونو جوړه ده په یوه لیک کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او د سایبری امنیت له مدیرانو غوښتي چې د دغو انټرنیټي بریدونو د پراخوالي په اړه یو راپور ورته چمتو کړي. سناتورانو دا هم غوښتي چې د ټولو فدرال ادارې لست چمتو کړي چې سافټویرونه له خطر سره مخامخ شوي دي. اوس د امریکا د ملي امنیت او سایبری امنیت ادارې فدرال ادارو ته سپارښتنه کړي چې له هغو سافټویرونو کار ونخلي چې له بهره د یو بل هیواد د هکرانو لاسرسی ورته شونې دی. دا به څو اونۍ وخت ونیسي چې پلټنه وسي چې په دې بریدونو کې د کومو حکومتي او خصوصي شرکتونو پټ معلومات احتمالا خلاص شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو اوری او اوس هم اقتصادی خبرونه اسدالله لودین.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د تیر کال پرتله روان کال په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د بلخ د شاتو سګنۍ تولید کچه 15 میټریک ټنو ته رسیدلې ده چې تیر کال د تولید کچه 12 میټریک ټنه وه. ښاغلی رستمی زیاتوي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د روزونکو شمیر هم 456 تنو ته رسیږي او د شاتو مچیو روزنې په برخه کې په دریو ټولنو کې فعالیت لري. د چهارکند، شولګری، دولت آباد، نهر شاهي، شورتپه، خلم، بلخ، دهدادي او چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت د شاتو اصلي تولیدونکي سیمې دي. د بلخ شات تر ډیره د سیمې په بازارونو، د ښار مارکیټونو او کرنیزو نندارتونونو کې خرڅیږي. په یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې سږ کال د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په نسبت 300,000 ټنه ورکې زیاتوالی راغلی. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې افغانستان په کال کې 4.4 میلیون ټنو غنمو ته اړتیا لري چې 1.3 میلیون ټنه غنم له اړتیا څخه لږ دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په افغانستان کې زیات غنم په ترتیب سره له کندوز، هلمند، هرات او قندهار څخه ترلاسه کیږي. د کرنې او بولګول او مالداري وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغانستان د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې 10,000 میټریک ټنه غنم ذخیره شوی چې د طبي پیښو پر مهال زیانمنو ته ویشل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا $1 شپږوي افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.01 افغانۍ شل پوله، یو سودریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومنه 3.13 افغانۍ پوله، زر هندۍ روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 488 افغانۍ.
له اسدالله لودین مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. او سمې و اقتصادي لویه پروژه د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره چې ډیره مهمه ده. د پلتو بند پروژه له څو کلونو راهیسې نه ده عملي شوې. ډیزاین کلونه مخکې ترتیب شوی او بشپړ شوی، خو د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د چارواکو د پرله پسې ژمنو سره سره دغه پروژې کار نه و پیل شوی. د دې پروژې کار بلاخره 13 ورځې عملا پیل شو. د دې پروژې لګښت تقریبا 40 میلیارد افغانۍ شوی دی او چارې به څو کلونه وخت ونیسي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي، خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولس یوازې د دې کار د عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده، د دې هله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس موږ مخکې ځو. یو د اهدافو نه مو دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې وسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلي پلاوي ته پخوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دغه باندې نن موږ افتات کوو کده لاس کلمه کې جوړ شوی دا پدغه په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګدار او کندو وي د محلي ورګرمو د لوی رئیس امنه دا وختونه ده چې د دې ولس ډاکټر زموږ ته ورور سره
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لیوی خو به روزګاره کسانو ته کار پیدا کوي لابل خو د پروژې ل تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابل سیمو 3500 هکتار اسمکه هم خړو بشي چې د کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. رحمت الله افغان د یو شمیر ورځپاڼو خبرونه مطالب لسته دي.
هشت صبح ورځپاڼې د کلي څو ورځې وړاندې طالبانو د پیشنهادي جنډا مفردات خپاره کړل چې مهم اسلامي نظام د دینی عالمانو سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت په رڼا کې د نارینهوو او ښځو حقونه وو په سرمقاله کې راغلي، خو طالبانو د دغو وړاندې شویو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا د طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربي په توګه وکاروله، خو د دوی له لوري په ایجنډا کې د اوربان وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال پان نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نورو غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانی اوربان ته غاړه کین نه ږدي. د سرمقاله په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلې، خو په دوی کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلان او اوږد دیوال. د لیکوال باند په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوري او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربان غواړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لویې اندېښنې راپورته سوې. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی هماغسې روان دی او لا زیاتیږي. دویم دا هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت بیا پیل نسی. د لیکوال پان ځینې کړۍ سر له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چا نوم اخیستی. د سرمقالې په پای کې راغلی دا خبرې به اوږدې لاجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام وکړي او په هیڅ ډول باید بندې نسی او یا داسې شرایط وړاندې نسی چې د خبرو د بندېدو لامل سي. نو له همدې امله باید باوري خبرې دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه ترورستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه دې مذاکرات وسي، نو باید یو داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتونو په لاس کې وي رامنځته سي. په سرمقالې کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان ژر سولې ته رسیږي او د خلکو باور په سوله زیاتیږي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یوه بله موضوع. په اسپانیا کې له کرونا وبا څخه د یوې زړې بوډۍ له رغېدو وروسته ډاکتران او نرسان حیرانه شوي. اسپانیا د نړۍ په لسو هېوادونو کې یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې پکې زیاتې دي. نور له احمد شیبه راوړو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې ډاکټران او نرسان هغې مېرمنې ته چکچکې کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کرونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او ویې ویل
دا ناروغه 104 کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تېره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس بېخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې 104 کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه، د دې لپاره چې عمر یې زیات و ورته اندېښمن و. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سمه نه شوه شخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څنګه کې څوارلس ورځې بستر وه. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8400 ډیر کسان کووید 19 ناروغۍ وژلي دي، او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,012,000 اوښتی دی. هیله ده چې ډېر ژر د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي. اوس د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي، خو اوس اسدالله الدین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه کوي چې د ملکي مرجو بلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون د غوښتنه وروسته له هغه کوي چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکول شول. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته روان شوی. دغه پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. کابل او څنګلوري ولایت کاپیسا کې مقناطیسي ماین چاودنو یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. کابل کې نن سهار د 500 فامیلیو په سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنې ټپیان کړل چې هویت یې معلوم نه دی. خو کاپیسا کې بیا چاودنه پر پولیسو شوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندز چارواکي وایي یو ځوان چې سلمان نومیده د تښتونکو له منګولو راخلاص کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته یې دوام ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوور دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28,000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر قاریان ازادۍ رړیتو ویل دوهم عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 10 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریا ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولی زاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په گزاره ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور څلور تنه هم نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولیو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل درې نفره د قوس د میاشتې پر 18 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل یې د ټابلیټ کا په نوم زر دانې نشه یي ګولۍ کندز ښار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام او 400 سره نیولی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل یې نشه یي ګولۍ او نور نشه یي مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کابل د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادی راډیو تو ویل لنشی ماده سره د مبارزې زنګړو پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخی سیمو کې 10 کیلوګرام چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولې په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشی موادو د قاچاغ په تور درې تنه هم نیول شوې دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 19 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچا کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکۍ سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ یو.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د ښځینه محتاجانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د محتاجانو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو لاړ شئ د غنن هم مثال د پل ارتل لاندې عملته یو لس منټه کینئ، تاسو به ګورئ چې څو کسه به راځي، تا ته به وایي چې کوم شکل هغه غواړئ، مخدره مواد نمونه یې درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې معتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کې وم چې زه اوس څنګه چلو چې بلاره تا ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم بیا به دغه کار کړی، ته د زوی عمل نه خبر نه یم نامزاد دی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکۍ سره ډیریږي. د روان شمسی کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرامه شیشه د قاچاقو او خرڅلا پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې محتاجین لري، په هغو ولایتونو کې هم دا نښه رواج سوي چې پخوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکښې لږ و. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیې چې د 1499 شمسي کال د حمل له میاشتې څخه رانیولې، بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې. ډېره برخه د ښیښې یا میتامفیتامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتله د ښیښې قاچاق ډېر سوی دی. اندا چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو خیخه نیولې چې پخوا هلته د نشي موادو قاچاق بیخي نه و.
شیشه رشته او قاچاق از این
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي، دا ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. اندا چې کوناړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاقو قضیه نه درلودې، خو سږ کال د شیشې یوه قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته رسېدلې ده.
خیخه لومړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول سوه، خو تر دې وروسته کال په کال د خیخې قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور سو ښیي د دې تر څنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخه قاچاقېږي، طالبانو هم د افغانستان په فراه او بادغیس ولایتونو کې د خیخې جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی موین هارون رشید شیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو رواج کېدل په تیره بیا د خیښې نشه د اندېښنې وړ بولي. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د قاچاقبرانو هغه نواوریانې دي چې موږ ته د ګاونډي هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او افغانستان ولس په دغه د دغې لارې نه په کاچاک باندې اموخته کوي او اوس یو بازار ګرځېدلی دی. زما ویره دا ده چې په آینده کې کیدی شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدی شي چې یو لسیزه وروسته مونږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاس ترنکو چې د شیشې په اړه راپور اوروه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادینو لپاره د روغتیایي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزو وایي چې د شزنه موتادینو لپاره د روغتیایي مرکزونو نشتوالی دوی دې ته اړستلی دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یوه هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تېروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادینو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینې راپور واورو.
دا ښځه جمیله نومیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پودر څکوي. جمیله د شپږو اولادونو مور ده او له تیرو یولس کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه یې د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره له دې چې له نشه یي موادو یې کرکه کول، خو میړه یې دا هم په نشه روږدې کړه.
زه خپل سړی مې اخته و، هم یې خرڅول، هم یې څکول. زه تکه سپینه ښځه هم دي چې بد مه در مه معینه کړه. دی د 15 کالو سړی ابلاره اوس په دا کس کوي. یو دا دغسې زیرشت فرشې دي. ما داسې ته دا دم ویسه او ما در وینو. زه داسې بد ورچې ما پوره کوله د نوم یو شي
په نشه دروژدي. دې ښځې په سترګو کې اوښکو او پښیمانۍ ځای نیولی او غواړي درملنه یې وسي، بیرته خپل عادي ژوند ته ور وګرځي او له خپلو اولادونو سره د خوښیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې بت مې هغه پخوا کور شي، ژوند چې که تاسو شته کولی شئ موږ لاس په تاته چې نه سره کومه کوو. بیا ښه ژړې ته د نشه پرېږده زما خپل اولاد اوس چې دی وزرم په عیال پیل کور پرېږده مې که لیونۍ اصاب فکر وړي واخسلم
کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشئی توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشئی توکو روشت کسان هغه لاملونه دي چې ډیر کله ښځې هم په نشه روشدیږي. په کندهار کې دا مهال په نشه د روشدو ښځو لپاره د درملنې کو مرکز نسته. د معتادینو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر زمان غفوري وایي د یوازې په کورونو کې د معتادو میرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتادې میرمنې په خپلو کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شدینه معتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شدینه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خصوصیت موږ د هغو مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ کوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روکیه اڅکزی وایي د معتاد میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشتوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول معتادو میرمنو څخه د جنسي استفادې، اغلاو، د نشه یي توکو په قاچاق او آن په تروریستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشه کې باندې اخته یا خپل ژوند صحت دی د خطر سره مواجه کړی دي، تر څنګ هم دی د غلاو سرقت دا مسایل هم دی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دی پر مخ باندې وړي. نور تروریستي عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک ورسره کوي. په خپل د قاچاق د نشه یي توکو قاچاق هم دی په انتقال کې د دوی څخه ګټه اخلي.
په کندهار کې په نشه دروش د میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم، خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 123 روغتون شته.
درنو اوریدونکو، زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
وست معتادینو در ټولېدو موضوع ترازو. په خوا په کابل شهر کې معتادین پر یو ځای دومره ډېر نه لیدل کېدل، خو وست شهر په بیلابیلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل شهر کې د معتادینو د ډله ییز نشې علت څه دی، اولې په شهر کې د دې ډول نشو مخه نه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي.
دینه زم خبرم، دینه تاسم خبره، دینه حکومتم خبر ده، او دینه تبع وزام خبره، دینه شپارسم وزام خبره ده، قمانده نیدم خبر ده، طول خبر دی. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قنات وړ وي اس اجرات نکیږي. مونږ ورته بار بار طرح ور کړی دی، تا دا مورته ویلی دی چې مونږ حاضر چې خپل در سره لاړ شو ساحه ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونیسي، تلاشی کوئی کورونا هم تلاشی کوي، دکانونا هم تلاشی کوي، دا ټول ونیسي او بل هلته پوستې واچوئ، بیا داسې سیستم جوړ کړئ چې بیا هلته هغه حمل و نقل دی سیز چې ورته راځي هم بند شي، سپلای هم بنده شي او بالاخره هغه فروش هم بند شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کار نه ده شوی چې مونږ تاسو دپاره د قناعت وړ وي. ډېر په ډاګه ویلی شم چې یو تعداد امنیتي مسؤلین زمونږ ورسره دې مسایلو کې شریک دي. رسای ډېر په اسانه ده، یعنی دونه چې دا کشمش نه خود ورته وایي اپ سختې پیدا کیږي، ولې د مخدره مواد توکو که تاسو وغواړئ دا ډېر په اسانه پیدا کیږي. دا په خپله یو سوال ده او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي اجراءات نه کوي. وخت چې نه کوي همدغه معنا لري چې د کال یو میلیارډ ډالر تناسه د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان 4 میلیارډ ډالر تنه متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي دا داخل دی خپل مملکت خبره کوو، او دا ډېر غټ یو غټ بزنس ته د دوی دپاره د مافیا دپاره دا ډېر لوی کړی دي او په دې کې دوی ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي، ډېر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی دی، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوو د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولی دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافی بولی؟
اقدامات دې ته نه، اقدامات دې ته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا، دا دلته نه جوړیږي، فابریکې نشته، دلته راځي دې ځینې توضیح کیږي، دلته خلک ځي، دلته استعمالوي ساقي خانې دي، همدا دا بند کوي، سپلای لارم بند کوي، هغه څوک چې دلته کورونه نیولې دي او خلک کې په ساتیم دي لپاره دغه ونیسي او دا مطلق بند کوي. هلته پوسی و چې حکومت دا ډېره وړه وړو کې ساحه ده، داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې 1 میلیون 2 میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډېر مشکل ده. امنیتي څوک دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو، خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه، نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې 15 کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم، تاسو لاړ شي هغه ساحې ته چې کله ورسېږه ته پکې یو دوه دقیقې بعد خپل فکر کوي چې زه یو ډېر خطرناک ځای ته راغلی یم، خپل احساسوي، هیڅ ضرورت دی ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډېر خطرناک ځای ته راغلی یم، دا ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسولیتونه لري د مخدره توکو په مورد کې، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټه چې دوی جوړی کړی دی کاری کمیټه میاش دو کې وزل مونږ غواړي یا مونږ را غواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی د زحمت مبصره، داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلی حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره، حتی طرحې ورکوو ورته وایي دا حل لاره ده، ورته ساحې مو ورته ښودلي چې دا دا ساحه ومنایه کې مو ورته ویلي چې دغه ساحه په اته منایه کې دغه ساحه چې د مواد مخدر پکې ډېر خرڅېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رش پر 2:30 مزنه سپوخ پریږي او وسته خاطرې واردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کالو رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولې او څنګه په نشو اخته سو او وروسته د نشو له عمله له 3 ستونزې سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو داسې وله، بس همدغه چې د پولیسو وختې لپاسه پل لپاسه ولاړم، دسمال مې دسه پاس ته نیولی و، یو انډیوال مې داسې وکتو، نو زه خدای شته ډېر جګر خون هم سم، دا مال تر ادا مال یو پیری ته مزه مو ګره، دا څه خېټله مزه لري، بس هماغه یو پیره مې چې وویلله، بس هماغه سبب چې دی هلته را ورسول. پېښور کې مې خپل کاروبار کو، خو کاروبار مې د ورځې 2-3000 روپۍ نه پیدا کولې، کالدارې دوه دانې موټرسایکل را سره ولې، ګنډه مې پې کولې، کاروبار خو زمونږ ډېر سخت خراب کړم، بس دیال درا ورسین سکور کا، بس اعتبار می اعتبار ہم ختم سو سکل نامزا سوما، خدا شامل می نورم رو پروج گیدو اندسی سل پو عمل می کو بس سو تلاڑو، دسه فکر کیو ما سزو سنگ چالو کما زان سره ایران ہوما، چپلا رتا ول دس کارو اول بز خبر کڑم بیا دغه کار کڑو، ایت دی زو عمل نہ خبر نی انو نامزا کے کور کے اعتبار بی خس پردا ولا اللہ سن خدیر شان ور کڑی دی، اول مور دا بیا پلار دا بیا خورگان دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شانستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه ډېر نژدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي، هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه محمود خو خپله موسیقی اوری، راځه چې زه او ته خپله نشه وکړو.
یاره نذیر جانه، بل خبره دې وکړه، زه هم خمار خمار یم، همدا اوس مې په زړه کې را وګرځېده چې راځه نشه به شروع کړو، خو تا وار دې مخه که ته ودرېږه، زه به دا زر ورقه او نیچه را وباسم.
اوهو سلیمه، دا څنګه تک سپینچرز دي؟
یاره مامو جانا، تم ډیر ساده سړی، تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیدلی دی.
نو تاسو خو پخوا چرز وهل، دا بیا څه شی دی؟
دا د نشو پاچا د پاچا.
سمه خبره وکه بابا، په نشو کې بیا چا پاچا راویس؟
دا پوډر دی پوډر، چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسو لیونین شوی چې پوډر څه کوئ؟
والے پوڈر پچا تک ہوئی
ولی تاس یار اورس پوریان نی وینئی چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردار او لختیو کې پراته وي.
دا غا پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چې زل کال اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت د پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم. د محمود جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله
تازه خدا سے خوشحال یاس لگا پاچی چی موقع چلی وی
دا تغاز خوشحال نشده چی طول دنیا غمون اپدی پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگی بده سپکی شی بس نوری چکوی لگا پاوا که چی وال وطی
دا سی نوی چی تاسی اسمانونو تا خطیلی هست او زمو پزمکه وازی پری خیم.
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر اورز خواده.
یار از زنی تیریم تاسی تا دا پاچه یا پاسمانو که گرزی دل مبارک وی.
محمود جانا راشو چی او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پودر را سر و ها په دې اورس خو هلاکه پوډر شي. مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه، یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جانه سلیم زما خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دي ولاکه هېڅ بلا وهي. راشه خوندې وګوره.
سمه ده، نن به یې ځام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ. وای مرشوم وای
و سړیا څه در پیښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري؟
ټول ځان مې درد کوي، تبه مې ده، ناس ناستې لرم او له سترګو مې اوښکې بهېږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
لوری لوری ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې، دا دې ورځم.
ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راځه چې ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نوری نوری په دروازه کې څوک وو؟
ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لوری ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا، دا دې ورځم.
ته خپله په درد اخته یې، دا غم لړلي پوډریان بیا را غواړي؟
ته لاړه شه، ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده، دا دې ځمه.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر پیخه ده، ناروغه یې؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
ولې خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی یا؟ خو ګورئ، زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه، بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې به موږ دومت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورکېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونی پوری مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.